د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. د 12 بجو څخه تر 2 بجې په دې خبرونه کې مو زه بشیر ګواښ کوربې ما په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان په پروان ولایت کې د شوي ځانمرګې برید په اړه باندې معلومات درورو، تر څنګ په شمالي وزیرستان کې د روان پوځي عملیاتو د بیلابیلو اړخونو په اړه تاسو رپورټونه لرو. نور ګڼ رپورټونه هم د خبري ګړې کې شته. خو اول به نجیب امیر دته خبرونه وایي.
د افغانستان په پروان ولایت کې ځانمرګ برید کې 11 ماشومان وژل شوی. د پاکستان پوځمشر وایي د ملک په هر برخه کې به ترهګر لټول کیږي او پنهخه کیږي. فرانسې او امریکا پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د روسیې پر ضد د نور بندیزونه ولګوي. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د یو ځانمرګي برید له امله 11 ماشوم زده کوونکي او دوه پولیس والا وژل شول او د یو پولیس په ګډون و ملکیان ټپیان شول. د بګرام ولسوالۍ امنی قومندان محمد معصوم د مشال راډیو افغان څنګه ته ویل چې دغه ځانمرګ برید نن سهار 3 بجې د قلندرخیلو کلی په روغتیایي کلینیک کې وشو. نوموړي زیاته کړه چې د حمله کوونکي هدف بهرني ځواکونه وو چې په کلینیک کې پر زده کوونکو مرستې ویشلې. نوموړي په دې حمله کې بهرنیو ځواکونو ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنه کړل. خو بل پلو په افغانستان کې د ایساف ځواکونو نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې خبر پخلی کړی چې د افغانستان په ختیځ کې په یو جګړه کې د دوی 4 غړي وژل شوي دي. ایساف د خپلې پالیسۍ له مخې د دغو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. وروسته له هغې چې پرون د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشرۍ د دوهم پړاو د لومړنۍ پایلې اعلان کړې، واشنگټن په پایلو کې د درغلیو او بې نظمیو د بشپړې بیا کتنې غږ وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکي ویل د بیا کتنې پروسه چې وار له مخې د دواړو کاندیدانو پرې موافقه ښکاره کړې، د 2 ملیونو رایو څخه د 3 ملیونو نه زیاتې رایې اغېزمنې کولی شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون پرون اعلان کړه چې د جون په 14 نېټه د ولسمشرۍ د دوهم پړاو په ترسره شوو انتخاباتو کې اشرف غني احمدزي 55.4% او عبدالله عبدالله 43.5% رایې خپلې کړې دي. د نتایجو د اعلان پر مهال د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په دې خبره زور راوړ چې د رایو بیا کتنه او د درغلیو ثابتېدل او په ترڅ کې د رایو باطلېدل نتیجه بدلولی شي. بیا هم خپل خبره تکراروم چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې په هیڅ ډول د انتخاباتو د ګټون کې ښکارندوی نه کوي. دا اټکل کیږي چې ټولو شکایتونو ته به بیا کتنې سره پایلې بدلېدلی شي. اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړه پر یو بل تورونه لګوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د شمالي وزیرستان د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویبپاڼه یو خبر خپور کړی چې د دې هیواد د پوځمشر جنرال راحیل شریف پرون په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې لومړی کرښې ته تللو. په دې موقع نوموړي یو وار بیا خپل هوډ تازه کړ چې د ملک په هره برخه کې به ترهګر لټول کیږي او پنهخه کیږي تر څو دوی په بشپړ ډول له منځه ویوړل شي. نوموړي په لومړۍ کرښه کې جنګیدونکو پوځیانو ته وویل د ضرب عذاب د عملیاتو په ترڅ کې د ټول کورني او بهرني ترهګر او د هغوی پټنځایونه پنهخه کړي. نوموړي پر عملیاتو اطمینان ښکاره کړ او د پوځ مورال یې وستایه. بل پلو د شمالي وزیرستان د طالبانو د شورا ویان احمد الله احمدی تیر ورځ له نصرګن ځای په ټلیفون مشال لیډیو ته ویل چې په تیرو 3 ورځو کې د شمالي وزیرستان په خټی کلی او درګه منډی کې 10 پوځیان وژل دي او د هغوی ګاډي هم تباه کړي دي. خو په خپلواک ډول نه طالبانو او نه هم د پوځ د غاړي د تلفاتو سپیناوی کېدای شي. د شمالي وزیرستان د خبريالانو یو پلاوی پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی سره وکتل او نوموړی د شمالي وزیرستان د بې کورشو کډوالو ترڅنګ د غزې د خبريالانو له حاله هم خبر کړ. د مشال راډیو خبريال وایي چې په دې پلاوی کې د شمالي وزیرستان 2 ژورنالیستان موجود وو. په دې موقع گورنر ژورنالیستانو ته وویل چې د شمالي وزیرستان د کډوالو سره به هر ډول مرسته کوي. نوموړی همدارنګه د شمالي وزیرستان ژورنالیستانو ته د 1500 لکو روپو ورکولو اعلان هم وکړ. له شمالي وزیرستانه د جنگ او د عملیاتو لوجې د نیم میلیون نه زیات خلک کډه شوې دي. له مشال لړیونه خبرونه اوري. د فرانسې او امریکای ولسمشرانو د روس له ولسمشر څخه غوښتنه کړې ده چې په ختیځ یوکران کې پر مسکو پلوه یاغیانو فشار راوړي چې د کیف سره خبرې وکړي. د فرانسې د ولسمشر د دفتر په خبره شوې یو بیان کې ویل شوی چې فرانسیس اولان او باراک اوباما د ولادیمیر پوتین سره د ټلیفون د لارې 45 منټه خبرې وکړي. په یو جلا بیان کې سپینه ماڼۍ وایي چې اوباما اولان پریکړه کړې ده چې که مسکو په ختیځ یوکران کې د ناندریو د ختمولو لپاره فوري ګامونه پورته نه کړل نو اروپایي نړۍ یې باید پر ضد نور بندیزونه هم ولګوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وایي متحده ایالات او اسرائیل له لویدیځ سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د ایران د ویرولو لپاره یو لوبه پیل کړې ده. د روانې جولای میاشتې په شلمه نیټه د ورکړل شوي مهلت له پای ته رسیدو مخکې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وروسته او ټاکونکو پړاو تیر ونې په ویانا کې پیل شو. اسرائیل پر لپسې ګواښ کړی چې د ایران پر اټومي تاسیساتو به برید وکړي. خامنئی چې پرون له سیاسي مشرانو سره د روژه ماتي پر مهال خبرې کولې زیاته کړه د دې علت چې دوی پر ایران برید نه کوي دا دی چې دا کار دوی ته ډیر ګران تمامېده شي او ځکه د ده په وینا دښمن ته له ګواښونو بندیزونو پرته بله هیڅ لاره نه ده پاتې. اسرائیل نن د غزې په تړنګ کې هوایي عملیات کړي چې په ترڅ کې 10 اهداف په نښه کړل شوی دي. په وزوایي دا بمباري د هغو عملیاتو لړۍ ده چې پر اسرائیل د راکټي بریدونو د ترسره کوونکو ډلې حماس پر ضد دوی کوي. فلسطیني چارواکي وایي دا بمباري نن سهار وختي شوی چې په ترڅ کې په جنوبي غزه کې دوه کورونه په نښه شوي چې یو پکې د حماس د یو غړي خودل کیږي. په دې پیښه کې نه کسان ژوبل شوي دي. تر دې وړاندې حماس د غزې په تړنګ کې پر اسرائیل د راکټو لزګونه توغندي فایر کړل. د اسرائیل پوځوایي د جولای په 1 پر اسرائیل سلويخت راکټي دونه تر سره شوې دي. په سملاسي ډول د اسرائیل غاړې ته دا وخت زیان راپورونه نشته. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه تاسو له نجیب امیر څخه اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ به د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د افغانستان په پروان ولایت کې یو ځانمرګي برید شوې ده چې معلومات تازه په تازه درته درکوو. د پاکستان د پوز مشر وزیرستان ته تللی وو او چارواکي وایي تر اوسه دغلته پوځي عملیاتو کې 400 وسلوال وژلي دي. د شمالي وزیرستان له پوځي عملیاتو پیښور ته کډ شوي خلک وایي په نوم لیکنه یا رجستریشن کې مشکلات لري.
رجسٹریشن حکم کم کی کنا دا روجا دا او دا گرمی دا نو دا عرض دی زمونږه چې بس دا رجسٹریشن پوینټونه لږ زیات شي.
د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو په ابتدایي نتیجو کې ډاکټر اشرف غنی د خپل سیال ډاکټر عبد الله د 4.15 رایو په مقابل کې 55.4% رای وړی دی او مخکې دی.
ڈاکٹر اشرف غنی بوده 4,485,888 از جناب ڈاکٹر صاحب عبدالله بوده 3,400,000.
پښتانه سندرغاړي وایي چې د انټرنیټ او یو ایس بی د استعمال له وجې خلک اوس په پیسو د سندرو کې سټي او سی ډیز نه اخلي چې د پښتو موسیقي مارکیټ ته تی نقصان رسی.
هیڅ ما ته ښکاري نه چې څوک البم کوي ډیر زیات لوی نقصان دی هنرمند ته.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل د کابل سره نږدې پروان ولایت کې یو ځانمرګي برید شوی. زموږ همکار په کابل کې موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. هغه نه به د دې په دې اړه به نور معلومات اخلو. شفق صاحب ستړی مشئ او که اوریدونکو ته په دې اړه به نور جزئیات ووایي.
بله سلام علیکم تاسو او د مشال رادیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته. لکه چې تاسو یادونه وکړه نن سهار د پروان ولایت په بګرام ولایت کې چېرته د کیز واکونو اډې ته نږدې د هلته کې انتحاري حمله شوي او دا انتحاري حمله یا خودکشه حمله د قلندرخیلو په کلي کې شوي. د بګرام ولسوالۍ د امنیه قومندان محمد معصوم فرزي وایي چې په دې پیښه کې 11 ماشومان او 2 پولیس وژل شوي او و ملکی وګړي او یو پولیس ټپیان شوی دی. بعد وایم چې دا انتحاري حمله په یو روغتیایي کلینیک کې چیرې چې ماشومان هلته راټول شوي وو او بهرنۍ ځواکونو هلته په د ماشومانو باندې قرطاسي قلمونه او کتابچې ویشلې دا پیښه هلته شوه. تر اوسه نه معلومه چې بهرنۍ ځواکونو ته هم تلفات اوختي او کنه. محمد معصوم فرزید د بګرام امنیه قومندان وایي چې دوی هم نسی ویلی چې بهرنۍ ځواکونو ته په دې کې تلفات اوختي او کنه. خو د طالبانو ویان زیب الله مجاهد د دې حمله مسؤلیت منلی او ویلی دي چې د دې حمله هدف په دغه کلینیک بهرنۍ ځواکونه وو.
سمه ده، ډېره مننه، ډېره مهرباني شفق سن.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو زموږ له همکارا له کابل اوریدل چې په پروان ولایت کې چې د کابل سر نږدې دی غلطه یو ځانمرګ برید شوی دی. په دې اړه باندې په نورو خبرونو کې هم تاسو ته موږ تازه معلومات درکو. خو اوس د شمالي وزیرستان یو رپورټ، د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون شمالي وزیرستان ته ورغلی و او هلته یې د هغه پوځیانو سره ولیدل چې د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات کوي. د پاکستان دفاع وزارت وایي تر اوسه په دغه عملیاتو کې 400 وسلوال او 40 پوځیان وژل شوي دي. بلخوا د طالبانو یو وین مشال ریډیو ته ویلي چې تیرو څو ورځو کې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې دوی ودیرش پوځیان وژل دي. ما په دې اړه لږ مخکې په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله څخه تفصیل وغوښت، معلومات یې داسې راکړه.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف چې کوم هغه 13 ورځ شمالي وزیرستان میدانچه ته تللې او هغه ته کوم اپریشن ضرب عزب چې روان دی په هغه کې چې کوم فوجیانو هغه سره ملاقات وکړو. په پاکستان فوج د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا چې یو بیان تر مخه جنرال راحیل شریف چې کله هلته لاړو او هغه ته چې کوم فوجیان چې په اپریشن کې بوختو هغه سره خبرو پر مهال ویل چې تر هغه چې دی هغه دا وخت لګیا دی خپل کاروان کوي، خو ولې موږ په هیڅ صورت کې دا قسمه کاروانو ته پرې نه دو او موږ به د ملک ترهګرۍ د مکمل خاتمه پورې به دی پسې یو لکه دی به نه پرېږدو چې په ملک نور د ترهګرۍ کاروایان وکړي. او تر شمالي وزیرستان حالات چې کوم دي دا تر دوباره د معمول پورې چې نه راغلي تر هغه پورې به موږ مطلب دلته یو، دا اپریشن به زموږ جاري. بلخوا دا خبره مو کوم چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف چې کوم دی هغه هم 13 ورځ یو خپل یو مرکه کې ویلی وو چې تر دې دمه اپریشن ضرب عزب دوران د 400 پورې کم طالب وسلوال چې کوم دی دا وجلې شوی دی. خو بلخوا طالبان ویان چې کوم دی هغه مشال ریډیو سره خبرو کې دا ویل چې تر دې دمه پورې د جنگ کې 20 پورې چې کوم فوجیان دي هغه هم وجلې شوی دی. خولی آزاد سرچینې چې کومې دي هغه دوانو خبرونو تصدیق نه کوي ځکه چې هغه تم مطبوعات او رسایي نشته چې ورشي واغزي په خپل وګوري.
احمد الله مول اسلام آباد وارد چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو اولته د پاکستاني پوز د مشر له سفره خبرولې. د شمالي وزیرستان له پوځي عملیاتو بې کورشو خلکو لپاره په پیښور کې د نوم لیکنې یا رجستر کېدو یو مرکز پرانیستل شوی. د مرکز کې د شمالي وزیرستان هغه خلک رجستر کیږي چې پیښور نو ښار او چارسده کې اوسي. پرون دغه تا د بې نظمۍ له وجې ډیرو خلکو ونه شو کړلای چې ځانونه رجستر کړي. کډوالو له حکومت غوښتنه کړې چې د رجستریشن یا نوم لیکنې نور مرکزونه ورته جوړ شي ترڅو د دوی مشکلات حل شي. خالد خان یې نور تفصیل درته وایي.
پیښور کې د شمالي وزیرستان ایجنسی نه بې کوره شوي خلکو لپاره په رجستریشن مرکز کې د بدنظمۍ په وجه د ګل پورز ډیر کم خلکو خپل نوم لیکنه وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې پیښور کې د رجستریشن ځایونه او عمله زیاته کړي شي. د قبایلي سیمو لپاره په افتونو کې د مبارزې ادارې FDMA سوری لاندې دغه رجستریشن مرکز کې پیښور، چارسدا او نوخار کې آباد د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي زیات تر خلکو د نوم کنه پځه ټول ورځ په دیکو او تکن غرمو تیر کړه. یو کډوال چې د رفیع الله په نوم یې خپل پیژندلو وکړه مشال ریډیو ته وویل په کار ده چې پیښور کې نور هم د رجستریشن مرکزونه پرانستري شي
او رجستریشن پوینټونه لږ زیات کی چې رجستریشن حکم کم کیږي کنه دا روزه ده او دا ګرمي ده نو دا ارز دې زمونږ چې بس دا رجستریشن پوینټونه لږ زیات شي.
دا شمالي وزیرستان نه به کور شوی هر وګړي د سفر د سختو لوګو تندو او سر پټاوني کسې کوي. خوشبینګری امان الله کاکا سره د خپل ټماټرو او بینډو فصل غم او وی ویل چې فصل یې هله خرڅ تیارو او هغه سره د خپل ماشومانو د کوره به کوره شو.
ټماټر چې زنه ټماټر مې کړلې بیا خازم شول پدا چې دې چې زنه رغلو مش پر رغلې بینډې مې کړلې چې مش سیزن دې رغلو ولاګې دې مش پر رغلې نه پکا یې بوجه فاس فزول میشتسنه بکا نوورا چدا لایجی که قسم ملاو تو خملاوی شی کانی کیر کراو دنیا خو پرگوی بی کمانا وزینا بردینا بیتر وولی چارا نشتا نیکاری ما نشتا
دغشان یو بل کدوال وای چی در شمالی وزیرستان نا بنو پلار ورتا پینزه غواگان ملیش وی او هاگا فکر منده چی در دغی سارو تاوان با ورتا اوز سوک ورکوی
اول پخپلا با پیزه واقعا در پلیاری شو بلش می‌کنه. آغازی به پریخه. یه سبتا پدری زر روپایی چه کی بادو یوا واقع وارو کا واقع اتکایا ده بلایی. و باتا چه کی بادو پدری زر روپایی را کهی.
یا بل مشر چه دخپل نملیکانه پا انتظار که داد تنبو دلندی ناستو اول چه اگه پخپل جون که پلیم بیزل پی خوار تراغلی دی. آو دگرمه دگروجی د پی خوار پلارو کسو که تیروی. هاگا پخپل وطن که در روزماتی به هکلا وای.
پور که میشاف شدی رجات ولا فری به چکی ما دشنی بایوه چکی پای بیلی چکی شنی بای بیلی داده ملاو که دیگه خونه وقت پلا آوی جی که خو چکی ما دو وکارا خوب کلیشانا بوده شویدو دیل دا چکی ما دو چکی ما دو اورا روکو یو بل اورا روکو گزرادو سوی کم پشی تیری جی وکاری مانا بوده شویدی یره دلی میش پسریار خو شوی
دا یادونه دا چی دا پیخور رجستریشن مرکز کی ټول هغه خلق نوملیکنه کوي کوم چې شمالی وزیرستان کې د فوزی عملیات نه وړاندې پل کورونه پریخو او پیخور 400 او نوخار کې د خپل خپلوانو یا کرای کورونو کې اوسیږي خالد خان مشال ریډیو پیخور
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره په 3:30 بجې سروې په 4:30 بجې
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویل شمالی وزیرستان څخه د بیکروشو خلکو سره بیلابیل مرستې جاری دي او د کډوالو ماشومان ته به د وړیا یا مفت تعلیم بندوبست کوي. نوموړی پرون د وزیرستان خبریالانو سره په ملاقات کې د قبایلو د وجود شوي هر خبریال کورنۍ سره د 50,000 روپو د مرستې اعلان هم وکړ. عمر دراز وزیر پی رپورټ لري.
تیر ماشام گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان عباسی سره گورنر هاوس پیښور کې د شمالی وزیرستان دوه دیش خبریالانو غونډه وشوه چې گورنر ته د شمالی وزیرستان کډوالو او خبریالانو ستونزې په تفصیل سره په ګوته کړې. گورنر خیبر پختونخوا په دې موقع د شمالی وزیرستان خبریالانو سره په خبرو کې وویل د شمالی وزیرستان تور سرو سره به هر ډول مرسته کیږي او د دوی راشن او نور امداد به د هغوی خاوند یا بچیانو ته میلاویږي. سردار مهتاب عباسی وویل بنو کې د شمالی وزیرستان کډوالو لپاره د صحت سهولتونو ډیر کمښت دی او دوی به د صحي سهولتونو پوره کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نوموړي وویل د شمالی وزیرستان او پیښور ډاکټران به دغلته د کډوالو خدمت لپاره ولیږي. گورنر خیبر پختونخوا په دې موقع د شمالی وزیرستان دوه دیش خبریالانو او درې نور خبریالان چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې وژل شوي د یو خبریال په سر 50,000 روپۍ نقدې ورکولو اعلان هم وکړو. د قبایلي خبریالانو اتحادیې ټرایبل یونین آف جرنلیسټ شمالی وزیرستان یونټ صدر نور بهرام مشال ریډیو ته وویل گورنر ته د شمالی وزیرستان کډوالو یو شمیر ستونزې په ګوته کړې.
د دې لپاره چې می شمالی وزیرستان سره نه صحافیون روغلې دي په همدې خبره ورسره وشي او بل طرف ته چې کوم شمالی وزیرستان نه خلک وروتلې دي آی ډی پی وروتلې دي هغه مسلې می ورسره ډیسکس کړې. می ځخ خپل نن د شمالی وزیرستان صحافیون مسلې مخشوي تک شې سینا کډوال چې روغلې دي سینا آی ډی پی سره روغلې دا مسلې می باندې دی تر وړې وي په دې کې چې ځنانه مسلې وي د لاینې شه درول مسلې وي او مشومنه د بچونو مسلې وي او پینټیج ته ولې مسلې په دې باندې می جنن بریفینګ ورکړو می غوښتنه ونه وکړلې او می جنن لشکي سنا مطمئن شوی چې دوه وچ زبې فل فور په دغه باندې اکشن وکول.
گورنر خیبر پختونخوا د شمالی وزیرستان خبریالانو سره د غونډه کې دا هم وویل د شمالی وزیرستان خبریالان هم د عملیاتو څخه بې کوره شوی او یو شمیر مشکلاتو سره مخ شوی دي چې د دوی سره به هر ډول مرستو هڅه وکړي او د شمالی وزیرستان نه به کور شوی خبریالانو ماشومان ته مفت تعلیم ورکول لپاره به د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. پاکستان کې په دې وروستیو کې د تعلیم شری او معیار په اړه باندې یو سروي شوی چې په کې بل شوی دی. قبایلی سیمې خیبر پختونخوا او بلوچستان زیاتره برخې د نور هیواد څخه ډېرې شاته پاتې دي. په دې سروي ریپورت کې ځینې وجوهات به ګوته شوي او د هغې د ختمولو لپاره وړاندیزونه هم شوي دي. منور شاه په اړه درته ریپورت لري.
پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ د جاج اخیستلو لپاره د الف اعلان په نوم یوې غیر سرکاري ادارې د 2014 کال یو ریپورت جاری کړی چې پکې د هیواد په 168 ضلعو کې تفصیلي سروې شوې ده. په دې ریپورت کې د پنجاب چکوال ضلع په اول نمبر راغلی. دا راز د ریپورت وایي چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې د تعلیم په حق لا د ټول هیواد نه شاته دي. خیبر پختونخوا کې د یاد ادارې یو چارواکي ډاکټر جواد اقبال د دې ریپورت په حق لا وویل
پاسې کې د خیبر پختونخوا یا فاټا یو ضلع چې کوم ده یا یو ایجنسی چې کوم ده هغه په اولنی شلو ضلعو کې نه راځي. دا وخت په پاکستان کې یو سل او شپږ څلوېښت ضلع دي. په یو سل او شپږ څلوېښت ضلعو کې زموږ صرف یو ضلع ملکن چې دی ډسټرکټ ملکن چې دی هغه په شپږشتم نمبر باندې دی. مطلب دا دی چې صرف واحد یو ډسټرکټ ملکن چې دی هغه په شپږشتم نمبر باندې دی. د دې نه مخکې زموږ د صوبې یا د چې کوم ایجنسیانې دي د هغې یو ایجنسي چې کوم ده هغه په ډېر رینکینګ کې نه راځي.
د الف اعلان د ریپورت زیاتوي چې د خیبر پختونخوا سواد ضلع د 2014 کال د تعلیمي پرمختګ د ریپورت په مقابله کې سکال نور هم اخته تللی، یعنی تعلیمي حالت پکې د تیر کال نه هم خراب شوی دی. د سواد ضلع د تعلیم د سانګې مشر ذوالفقار الملک په دې اړه وویل د دې یو لوی وجدا ده چې د سیمه په تیر سو کلونو کې بدامنۍ او سیلابونو ډېره ځپلې ده.
دې علاقې کې دا تاسو چې څنګه خبرو پکې یو کار حد پورې چې کوم نه د دې درې شو ډېر ژر روان او هغه وجه دا و چې دلته چې کوم نه فلکس او ان یو ډېر زیات وو. دې کا اندازونه خپل هغه د وجه چې کوم نه اکدم درې شو ډېر زیات وو څه څه ان کله درې شو ختم شو او هغه فلکس او ان یو اسسټنس چې کوم نه روکاو شو نو خو دې لري موږ حکومتي وسایل دومره زیات نه دي
په خاص توګه په سواد کې د تعلیمي پرمختګ کمیدلو څه وجوهات دي. ډاکټر جواد په دې حق لوي
دلته کې د انفراستراکچر مسله دا په دې زمونږ چې کوم خیبر پختونخوا دی بیا دلته کې د تنهاګرۍ یا مطلب دلته کې د رولز اند ریګولیشن ډېره غټه مسله ده. زه به دې سره شریک کړم چې په سوات کې یا مطلب دا لري خیبر پختونخوا کې موږ ډېرو داسې سکولونو ته تللي په بعضې ځګونو کې استادان ډېر دي، غټ بلډینګ دی، ماشومان نشته. په بعضې ځګونو کې یو استاد دی هغه ځان کړی د ماشومانو سره او 15 کلاسونه چې کوم دی هغه چلی. او بیا د خپګان خبره دا ده چې زمونږ دا وخت سوات کې ډېرې سکولونه چې کوم دی هغه بند دي او د یو سل نه لپاس سکولونه کوم چې په تلهګرۍ کې او ریزورې شوي هغه د اوسه پورې نه دي جوړ شوي. نو موږ په دې حالاتو کې مقابله د بهر دنیا سره نشو کولی.
هلته ذوالفقار الملک وویل د دې مسلو د ختمولو لپاره یې د بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي مرستندویه ادارو نه د امداد غوښتنه کړې ده. نوموړي زیاته کړه
زمونږ ګڼ چې کوم خبره اوس سره داسې چې کوم مسایل درته خدای هغه سره ټول نړۍ مرسته چې کومو کې اغیر نه شي کوم دی او فوګان لري او خلک چې کوم دی د غربت د وجې یا د ملتین چې دا حاصل وي او خپل د دې چې کوم دی سکولونه نه به حاصل کیږي. سکولونه چې تعداد کم دی هغه انفراستراکچر تباه شوی دی. سکولونه جوړ شوي نه دي هغه ته مقدار باندې چې په کوم باندې هغه مخکې موجود وو. چې کومو علاقو کې موږ سره ادارې نشته دي یا تمه لري هلته مونږ دا اراده لرو چې یاره که چېرې مکانی آبادي په هغې باندې اګری کېږي نو مونږ په سیکنډ ټایم کې د جینکو یا د هلکانو د پرایمري سکولونو کې های سکولونه یا جنرل سکولونو کلاسونو کې کوم نه شروع کولی شو.
ذوالفقار الملک د ماشومانو د مور پلار نه هم غوښتنه وکړه چې د خپل بچو تعلیم ته توجه ورکړي او د خپل خاندان، قام او ملک مستقبل په روښانه کولو کې برخه واچوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه زمونږ په درن
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن پرون ماښام د دویم دور انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې او د دې نتیجو تر مخه ډاکټر اشرف غنی د شپږ پنځوس اشاریه څلور څلوېښت فیصد رایو په ګټلو له خپل سیال عبدالله عبدالله څخه چې درې څلوېښت اشاریه څلور فیصد رایې ګټلې دي مخکې دی. د انتخاباتو د کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی پرون خبرلان ته وویل چې دولس زره رایې باطلې شوې دي. په دې اړه باندې اجملن تاسو رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ تر ټاکلي وخت څو ساعته وروسته د ولسمشۍ د دویم دور د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی خبر اعلان وته ویل چې د لومړنۍ نتایجو له مخې اشرف غنی احمدزی په سلو کې شپږ پنځوس اشاریه څلور څلوېښت رایې او سیالی عبدالله عبدالله درې څلوېښت اشاریه شپږ پنځوس فیصد رایې ترلاسه کړې دي.
تعداد آرا به تفکیک کاندان تعداد آرای
د وای د ډاکټر اشرف غنی د رایو شمیر څلور میلیونه څلور سوه پنځه اتیا زره اته سوه اته رایې دي. د ډاکټر عبدالله عبدالله ټولې رایې درې میلیونه څلور لکه یو زرو شپږ سوه او نهه دېرش رایې کیږي. ښاغلی نورستانی وویل د شکایتونو له راپورته کېدو وروسته د یو زر او نهه سوه او دېرشو مرکزونو رایې له سره وشمیرل شوې چې یو سلو څوارلس مرکزونه له دې څېړنې اغېزمن شول او شپږ زره څلور سوه اته ویشت رایې د اشرف غنی احمدزی په پلوي او څلور زره څلور سوه اته ویشت رایې د عبدالله عبدالله په پلوي باطلې شوې. نورستانی ټینګار وکړ چې د لومړنیو نتایجو اعلان هیڅکله د انتخاباتو د ګټونکو د اعلان په معنا نه دی او وروستي نتایج به د تقلب د ادعاو په اړه د شکایتونو د کمیسیون له څېړنې وروسته اعلانېږي. نورستانی وویل چې د افغانستان په شرایطو کې په ټولو نړیوالو معیارونو برابر انتخابات ترسره کول اسانه کار نه دی. نوموړي ومنله چې د دویم دور انتخاباتو کې تېروتنې او تقلب موجود و او په دې اړه باید د شکایتونو کمیسیون څېړنې وکړي. نوموړي د انتخاباتو په برخه کې ځینو نورو ستونزو ته په اشاره که څه هم د امنیتي ځواکونو او د حکومتي ادارو همکارۍ وستایلې خو ویل چې د دوی لخوا په ځینو ځایونو کې د تمې خلاف د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه شوې.
موارد کې ما حد عقل توقع اندره
خغلی نورستانی وایي داسې موارد چې موږ یې لږ تر لږه د هیواد له امنیتي ادارو تمه نه لرله وو. په ځینو ځایونو کې په دې ملي پروسه کې د امنیې د قمندانانو د لاسوهنې او بې طرفۍ د نشتوالي شاهد وو. نوموړي همدارنګه د ځینو ولایتونو والیان چې د نومونه یاد نه کړل او نور لوړ پوړي چارواکي هم په انتخاباتو کې په مداخلې تورن کړل. یوسف نورستانی ویل د کاندیدانو څارونکو هم د درغلیو په مخنیوي کې له دوی سره د تمې سره سم همکاري ونه کړه بلکې ځینو یې خپله په درغلیو کې د کمیسیون له یو شمیر پلورل شوو غړو سره لاسونه یو کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس په ټول انتخاباتي بهیر کې د رسنیو رول وستایه خو ویل یو شمیر رسنیو هم مغرضانه خبرونه وکړي او دا بهیر یې له ستونزو سره مخ کړ.
باید وګویم چې بعض رسنۍ کشور واقعا
خغلی نورستانی وایي باید وایم د هیواد یو شمیر رسنیو واقعا په دې ملي پروسه کې مغرضانه چلند وکړ. د دې بهیر او حتی د بنسټونو اعتبار ته یې زیان ورسوه. قومي سمتي ژبنیو تعصبونو ته لمن وهل. ځینې متاسب کسان د کارپوهانو او څېړونکو په نوم خپلو خپرونو ته وربلل چې د هیواد اوسنی وضعیت په اړه یې سم درک نه درلود. د خبرونو د چلوونکو لخوا د بې طرفۍ اصل نه مراعت کول او د انتخاباتو په وړاندې له وخت څخه مخکې غیر مسؤلانه قضاوتونه هغه موارد دي چې پر دې بهیرې منفي اغېزې وکړي. نورستانی وویل د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته په دې برخه کې د شتو شکایتونو او د تقلب د ادعاو د څېړنې په اړه د شکایتونو د کمیسیون کار پیلېږي او دوی به ورسره بشپړه همکاري وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په جمهوریت خبرونه کې تاسو د جمهوری اقدارو د جمهوریت د بیلابیلو اړخونو په اړه باندې اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو له مشال ریډیو نورې غنې اونیزې خبرونه هم اوریدل شي چې په اړه باندې موږ ته د فیسبوک د لارې د ژوندۍ خبرونې د لارې هم درته د ټوئیټر د لارې خپل نظر وړاندې کولای شي. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو له نجیب امیر د خبرونو لنډی زور.
د افغانستان په باګرام سیمه کې نن سهار په ځانمرګ برید کې یو لس ماشومان وژل شوي او اووه لسی کسان ژوبل شوي دي. په دې پیښه کې د اصاف څلور سرتیري هم وژل شوي دي. ځانمرګ برید په یو کلینیک کې د مرستو د ویش پر مهال شوی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف چې پرون په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې لومړی کرښې ته تللی و، هلته وویل چې د ملک په هره برخه کې به ترهګر لټول کېږي او پنخه کېږي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی وایي د شمالي وزیرستان د کډوالو خبریالانو سره مرستو ته پوره پام دی. له نوموړي سره پرون د قبایلي خبریالانو دوه دیرش کسیزې ډلې ملاقات وکړ. د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو ابتدایي نتایج ښیي چې اشرف غنی احمدزی د خپل یوازیني سیال ډاکټر عبدالله نه مخکې دی، خو امریکا وایي په انتخاباتو کې د درغلیو او بې نظمیو د بیا کتنه وشي. پرون د افغانستان په هرات ولایت کې د پولیسو په یو ګاډي د راکټ د توغندي د لګیدلو په پیښه کې 15 پولیس والا وژل شول. هلته په کندوز ولایت کې په یو کور د راکټ توغندي لګیدل چې 15 ولسی کسان یې وژلي. د فرانسې او امریکې ولسمشرانو د روس له ولسمشر سره په ټلیفون خبرو کې پر هغه غږ وکړ چې په ختیځ یوکران کې پر بیلتون پالو د فشار راوړي سو هغوی د کیف سره خبرو ترو ته خړه کېږدي. او اسرائیلي هوایي ځواکونو نن په غزې تړانګه کې د حماس په دیرشو اهدافو بمباري کړې چې په پایله کې 9 کسان ژوبل شوي دي. تېره ورځ حماس په اسرائیلو لسګونه توغندي ورولي.
اردن کو تاسو نجیب امیر د خبرونو لنډیز وایي. اوس بال رابیا کرم خان څخه د پاکستان د نننۍ ورسپانو د زینو ورسپانو د ادارو غټ کې ور
مشرک ورسپانه خپل ادارې کې د دفاع او د اوبو وفاقي وزیر خواجه اسف د خلیلي کې چې موجوده حالاتو کې شمالي وزیرستان کې روان اپریشن د خاتمه لپاره سم مخصوص وخت ورکول ممکن نه ده. خو د وسلوالو مکمل خاتمه لپاره د اپریشن به جاری وي او حکومت به کوشش کوي چې د اپریشن سر ختم کړي شي. ادارې وړاندې لیکي د بیان سره د اختلاف گنجائش نشته چې موجوده حالاتو کې شمالي وزیرستان کې اپریشن لپاره وخت وټاکل شي د دې د ختمېدو انحصار به په وخت وي. ادارې په وینا پوز میرامشاه بازار پورې مرکزی علاقې د وسلوالو نه پاکي ګرځولې دي او ځینې نور علاقو کې کاروایی روانه ده. خو پوس شکم علاقې کلیر ګرځولې دي. اغه لپاره زموږ یو تجویز زده چې د سوخ انتظار نه پس دغه علاقو کډوال واپس خپل علاقو ته ولېګل شي. اداري په وینا یو محتاط اندازې مطابق د روزي میاشتې اختتام پورې پوس به د شمالي وزیرستان مکمل کنټرول ترلاسه کړي چې داغه نه پس به د کډوالو د بیا بحالې مرحله شروع شي. اداري لیکي اده ضروري ده کم کډوال واپس خپل علاقو ته ځي چې حکومت هغې لپاره ضروري انتظامات یقیني جوړ کړي. ادارې اخیره کلي کې حکومت لبه نه صرف تعلیمي ادارې، فنی ادارې او طبي سهولتونو په فراهمۍ توجه ورکول وي، بلکې دې سره سره حکومت له د دې کډوالو په موجوده حالاتو هم زیاته توجه ورکول پکار ده. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلي کې هر کال په شان سخت کال هم حکومت د ټولو لوزونو باوجود د روژې په میاشت کې ګراني ودرولو کې ناکامه شوې دي. ادارې لیکي عام ولس د خوراک څخه شیان په ګران نرخونو ورکړی کیږي، خرابی چرته ده او د دې ذمہواران څوک دی؟ حکومت لپاره په دې مسلې قابو موندلو لپاره خصوصي انتظامات کول وی. ادارې مخکلي کې په مخصوصو ځایونو کې صرف ارزان بازارونه لګولو سره مسلې نه هواریږي او هر وګړي ته د دې رسایي نه وی. ادارې وایي په داسې موکو غونډه نړۍ کې د امروزه ضرورت شیان په ارزان نرخونو خرڅيږي، خو دلته د اولس نه زیاتې پیسې اخیستل کیږي. ادارې لیکي یو عام تن به د حکومت د معاشي ترکه په داو څنګه یقین وکړي چې هغه ته په ګران نرخونو شیان په مارکیټ کی د سیاب وی. حکومت لبه د ارزان بازارونو په ځای په مجموعي توګه د خوراک څخه شیانو نرخونه کمول وی چې عام ولس څخه فائدہ ورسی. صرف داوو او نارونه د ولس په ژوند کې بهتري نشی راتلی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف ورسپانې لیکلی په عراق کې د وی وسلوالې ډلې مخې ته راتلل او د خلافت اعلان او د غوی لخوا په خلکو تشدد د اندېښنې وړ خبره ده. بلخوا انډیپندنت ورسپانې لیکي پاکستان کې د یو عدالت مخې ته د فرزانه پروین په نامه د هغه خزې وژنه چې په خپل خوخه یو واده کړو دا ښکار کوي چې په دې هواد کې د خزو خلاف د تشدد پیښو هیڅ مخنیوي نکېږي. د دې دوړو لیکنو غټي برخه له فرخنده اسد څخه ورو
ډیلی ټلیګراف لیکي د تیر جمعې په ورځ په عراق کې د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په یو ویډیو کې د موصل په یو جمال کې وخوډل شو. په دغه ویډیو کې هغه د اسلامي ریاست جوړولو او د ته د اطاعت کولو وینا کوي. له دغه ویډیو وروسته سیډونکي پر دې بحث کوي چې آیا د بغدادي ریاست به په راتلونکو کې څومره واک اختیار ولري. هغه دا وخت عراق په شمال او غرب کې په یو شمېر سیمو قبضه کړی ده. په دغه ویډیو کې د هغه ښکارېدل او خبرې کول د هغه اعتماد ښکار کوي. په دوحا کې د بروکنز ادارې یو سیرونکي چارلز لیستر وای په نړۍ کې یو مطلوب کس خو په آزاد ګرځي. په موصل کې په یو جماعت کې د دیرشو منټو وینا کوي. په دغه سیمه د تر ټولو بدنامه جهادي ډلو قبضه ده. ورځپاڼه لیکي د لومړیو رپورټونو داسې معلومیږي چې اسلامي ریاست او طالبان دواړو د واک ترلاسه کولو لپاره یو شان لار خپل کړې ده. دواړه ډلې غواړي په زیاتو سیمو قبضه وکړي خو دوی دومره وسله او طاقت نه لري چې د زیات وخت لپاره په واک کې پاتې شي. دواړه د اسلام یو تندروا سختریزه او د تشدد ډک تصویر نړۍ ته ښایي. ډیلی ټلیګراف لیکي د افغانستان په نسبت په عراق کې د اسلامي وسلوالو په واک کې راتلل او په ټول ملک قبضه کول ګرانه ده، ځکه چې د عراق زیاتره آبادی په ښارونو کې اوسیږي او دوی په دغه ښاري آبادی کې خپل پلویان نشي جوړولی. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په لاهور کې د هغه ښځې په پلار او سلورو نورو کسانو د قتل مقدمه درج شوی چې د یو کوټ بهر په کانو وجل شوه. 25 کلنه فرزانه پروین د مې په 28 نیټه وجل شوه. د هغې کورنۍ د هغې په واده نه خوشاله. د هغې په پلار دوه ورونو د ترپزوی او په یو بل کس د قتل مقدمه درج شوې ده. د هغې خاوند د نوړاندې ویلي وو پولیسو په دغه وخت هیڅ ونه کړ کله چې د هغه په ښځه حمله وشوه. دی وایي د پولیسو ته ډېر سوالونه وکړل خو هغوی ورته وویل دا د دوی کار نه دی. په دغه پیښه نړیوالې ټولنې هم خپل غبرګون ښودلی چې څنګه په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د دې مرکه
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو په مشال مرکه کې د بیلابیلو شخصیتونو سره خبرې اوریدئ شئ. مشال ریډیو نه نورې غنې اونیزي خبرونه هم تاسو اورئ. د خوست سوداګر لراتونکو حکومت څخه غوښتنه کوي چې د غلام خان بندر ترانزیت کې دل په خپل کاری لومړیتوبونه کې ونیسي. دوی وایي چې غلام خان بندر د افغانستان د نورو بندرونو په پرتله پلازمینې کابل ته په سلګونو کیلومتره نږدې دی او له دې لارې کاروبار کول په اقتصادي لحاظ سوداګرو ته په کمه بیه پرېوځي او د سوداګرۍ پراختیا د سیمې پر امنیت هم مثبت اغیز یا تاثیر کوي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ.
د خو سوداګر او مدني فعالان د افغانستان د راتلونکو انتخابي حکومت څخه غوښتنه کوي چې چیرې په خوست کې د غلام خان بندر لاله سوداګري رسمي بنخپل کی نو په ډیره اسانۍ به د افغانستان ډیره سیمه ته په لګبیا لیدې ځای د مالونو لیک درالیک تر سره کیږي. ملي سوداګر الحاج انعام رحماني وایي
کچیر ته زموږ لار عملی ترانزیت شي نه یوازې دا چې د خوست تجارت د پکتیا تجارت بلکې په ټول افغانستان ته دغه پیدا رسیږي او موږ تجارت د پاکستان د تجارت سره د شمالي وزیرستان د تجارت سره هې اړیکې لرو. د موږ لپاره هیڅ نوو تکلیف تشویش نشته.
د خوست یو تن مدني فعال فیض الله غمخور وایي چې د پولي په دې خوا کې عمومي سړک د آبادی سره نږدې غځېدلی او شپه ورځ په دې لاره هیڅ ډول امنیتي ګواښ وجود نه لري.
په امنیتي لحاظ نه دغه لار ځکه خوندي ده چې دغه لار سړک چې د ولایتونو په منځ کې تر شوی دی. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په وزیرستان کې بیا امنیتي ده. که چېرته دغه لاره ترانزیت شي د وزیرستان خلک به په تجارت او سوداګرۍ باندې اخته شي او هلته به دغه اوسنی بیا امنیتي هغه مشکل چې افغانستان ته د دغې لارې نه پیښ دی هغه به له منځه لاړ شي.
په همدې اړه د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس سناتور عارف الله پختون مشال رادیو ته وایي
د پاکستان نوې حکومت کوشش کوي چې په میرامشاه کې جنگ ورخ کړي د حل لاره به همدغه وي چې په منډکا کې بزنس پراخ شي د زنی مسوداګری منځ راشي اخر جنگ ای خو دی خو دواله منځ لاړ حتی آسیا میرات هم دغه بزنس وغځي
په خوست کې د غلام خان بندر د نوی تاسیساتو د جوړونې چاره چی د امریکا د متحده ایالاتونو د 9.5 میلیون ډالر په لګښت پیل شوی او د مهال کارونه تر نیمایي ډیر بشپړ شوی دی په دې ورستوي کې د یاد ملي پروژې نه مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال کتنه وکړه نو موري پیاده سیمه کې ماشال راډیو سره په خبرو کې ویل
دا لنټرین لار ده چې کابل او کراچۍ سره وصلوي هغه اقتصادي ترین لار د تجارت ترانزیت لپاره ده په خوست کې زیات هم د تجارت او هم د ترانزیت او هم د سرعت لپاره فرصتونه شته ده
د افغانستان مالی وزیر هیله وخوده افغان نوی حکومت چې د وی میاشتې څخه په کم موده کې به د قدرت واګي په لاس کې واخلي د یاد ملي پروژې ترانزیت کې دلبه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ونیسي د یادونې ورده د خصوصیدونکو په تیرې یوه لسیزه کې په پرلپسې توګه د افغاني چارواکو څخه د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو غوښتنه کړې خو افغان حکومت په دې کار کې د پاکستاني لوري موافقه او د کرخې په پورې غاړه کې د ډاډمن امنیت خوندیتوب د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو او د سوداګرۍ د پراختوب لپاره د اساسي شرایطو په توګه یاد کړي دي نجیب الالوخیل مشال رادیو خوست
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اردوونکو د خبر ایجنسی اوسیدونکو وایي چې د ماشو د ډیروالي لوجې د ملاریا ناروغي ډیره شوې ده دوی له چارواکو غوښتنه کړې چې زر تر زره دی په کورنو کې د ملاریا د ماشو ضد سپری وکړي او خلکو ته دی دواني ورکړل شي بلخوا چارواکي وایي دوی خبر دی چې خبر ایجنسی کې د ملاریا ناروغي 6% زینو کې ده چې دا وبایي شکل نه دی دوی زیاتی کوشش کوي چې د دې بیماری مخنیوي وکړي فرهاد شینوار په رپورټ لري
د خیبر جنسای خلک وای چې دلته د ملیریا ناروغي ډیره زیاته شوې ده او وس هم په زیاتره کلیو کې د ملیریا ضد سپرې نه ده شوې او نه مورته د ملیریا د ویانې او مچردانې رسول شوې دي چې لامل یې دغه ناروغي مخ په خورېدو ده په دې حکلا د خیبر ولی خیلو سیمې یو تن منیر پردای مشال ریډیو ته وای
نه دوی ملويږي نه مچردانې شته نه سپرې څه شته په خپل زموږ مور و د دیو جن درې زړه په ملیریا او په دا وجه باندې مونږ هغه دغه ځنه په خبر ته شفقه ځکه چې دته یې سغه مونږ سره نه مند نه دغه مونږ غواړو چې یاره دا غوشي مچردانې ملو شي خلکو ته د سپری وشي کومه د وای چې ملریا لپاره هغه ملو شي
او د فوګخیل سیمې او تنخت رسول وای چې د دوی په سیمه کې هم دغه ناروغي زیاته شوې ده او خلک یې اندېخمن کړي دي
مونږ په علاقه کې ملریا دومره زور کړای چې خلک ډیر زیات بیماران شوي دومره پریشان دي چې اول ما خپل راړه علي مان نامه نن څو مورزه په ملیریا کې مبتلا ده
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان پردی بیا وای چې دلته ملیریا زیاته شوې ده خو وبایي صورت یې لا نه خپل کړای او موږ هڅه کوو چې د مخنیوي لپاره خلکو ته اسانتیاوي ورکړو
دا شپږ شپې ده مطلب دا شو چې دا اوټ بریک یا وبا نه ده دا نورملی موږ په دې دومره ځکه چې دا موسم داسې دی چې بلی کې د ملیریا کیسه ریپورت کیږي ان شاء الله موږ خپل طرف نشي دي کنه دی ملیریا سپری دی بزنس ډیسټریبیوشن او آی آر ایس چیکن زمونږ حفاظتي اقدامات دي هغه موږ په خپل توګه باندې شروع کړی دي مې په تاسو طرف نه دی د ریپورت اف هیلث سرویسز پاتا پاتاون تر په دې کې تنظیم یو تاسو نه ان کړي دا دې زر دومره رسو ان شاء الله موږ خپل پلان کې خپل پروسس نه شروع وکړي
د خیبر جن سای خلک وای چې د صحت محکمې چارواکي دي د دغه ناروغي د مخنیوي د پاره پټلي ګامونه پورته کړی فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1.22 او په شارټ ویوز یا لندو سپو
2113 15300 15340
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي
اوریدونکو بالکل تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم دا اوس اوریدئ شئ د مشوانو د حقونو لپاره کارکونکو وی ادارې د خبر پښتونخوا له حکومت غوښتي چې د سند صوبې حکومت په شان دی په کوم عمر کې د جنکو د ودونو د مخنیوي لپاره موجوده قانون کې ترمیم کوي او زر تر زره دی عملی کی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په دې اړه یې مشورې روانې دي او ډیر زر به یې کارونه مکمل شي. رابع اکرم خان پی رپورټ لري.
د ماشومانو د کم عمر ودونو په اړه د ورلد ویژن پاکستان یو چارواکي امتیاز احمد مشال ریډیو ته وویل، پاکستان کې کال 1901 دیرشم راسي چایلډ میریج ریسټرینډ ایکټ موجود دی چې پکې د واده عمر 14 کاله ټاکل شوی دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دا عمر 18 کالو پورې سیوا کړی شي. دی وایي خیبر پختونخوا اسمبلی کې په دې اړه یو ترمیمي بل هم وړاندې کړی شوی دی، خو د اختلافاتو له وجې تقریبا 15 میاشتو راسي دا بل هم داسې پروت دی. دی وایي
کم سزا ده هغه خو دا 1000 روپے و 1929 قانون کی اوس 1,00,000 روپے تا زیادہ شوی دا او اغی سرا آپشنو چی یو 1000 روپے جرمانہ یا یو میاشت پارا جیلو. نو دے موجودہ قانون کے اغی دا یا ورڈ نہ لری کڑے دے اغی وچ 1,00,000 روپے جرمانہ بئی او اغی سرا سرا 2 سال دا پارا امپریزنمنٹ بہوم وی. نو پدی باندے خو بہم ایگریمنٹ تا خو لک کم دا جنے معشوم دا ایج دے اغا دا 14 سن زیادہ لو باندے لا رضامندی نشتا. نو دے وجہ سرا خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا بل پېښ شوی، په دې ډیبیټ شوی، خو هغه پاس شوی نه ول.
د کم عمره ودونو د وجوهاتو په اړه نو وړې زیاتوي
ټول کلوې وجه به زموږ اویرنس ته چې خلک ته دا نه ده پته هغه وی چې یاره زمونږ د نیکه واده زما واده دې خلک زموږ کم ایج کې شوی او موږ خپل لا بچی هم په دې ایج کې ودو. دویم که تاسو ګورئ سپیشلی چې جنکو مونږ خبره کوو ماشومانو جنکو نو هغه ریزن چې موږ ګورو نو چې هغه سکول ته نه ځي نو هغه به ظاهر چې بیا کور کې نه نو سبا کې نه هغه ودیږي او سکولونو ته نه تلو هم یو وجه ده چې دا ماشومان جنکه کې هغه افورډ کولی نه شي، چېرته سکولونه نه وي، چېرته معیار تعلیم نه وي. نو د هغې مور پلار وي چې دا جنکه اوسه کوي سکول ته نه لیږو نو بس واده به ولو.
کم عمرې کې ودونو له وجې په خاص توګه ماشومانو جنکو ته پیښو مسلو په اړه د عورت فاونډیشن یو چارواکي اسای مغزل وایي چې نه صرف کورنۍ مسلې بلکې د صحت مسلې هم مخې ته راتلی شي.
نو یو خدای چې یو ماشوم یو بل کور ته لاړ شي نو هغه ظاهر ده د هغه نوې کورنۍ د ماشوم نه ډېر زیات امیدونه یې کېدی شي، د ایکسپیکټیشن ډېر زیات یې، او هغه ماشوم هغه شانته نه شي پوره کولی. دا یو قسم له جنگ جګړو ته هم چې دینو یو لار جوړیږي. او که د صحت مونږ خبر وکړو نو هم تاسو ګورئ چې یو ماشومه چې کم انډر ایج ودونه کېږي چایلډ میرج کېږي نو هغې کې دی چې د هغه شانتۍ مطلب فیزیولوژیکل او فزیکل ډیولپمنټ د ماشومې نه شوی او هغه دې ته هم نه تیاره چې هغه دې بیا مخکې خپل کورنۍ ایکسټینډ کړي ماشومان پیدا کړي.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له خیبر پښتونخوا سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ د ماشومانو د څانګې ډیپټي ډایرکټر اجاز محمد خان سره رابطه وکړه نو غویناوه په دې لړ کې صوبایي حکومت سره خبر روان دي چې د معاملې سره تړلې د ټولو خلکو رائے واغستې شي او یو مشترکه فیصله مخې ته راشي.
موږ به د کوشش کوو چې مطلب په دې کې تمام لري چې پارټي وي ام پی ایزم پکې وي پایزم د اسلامي فیج سکولرزم پکې وي پبلک پرایویټ سوسایټي اداري پکې وي چې مطلب دې ټول کنسنسس موږ ډیولپ کوو او مطلب موږ یو متفقه تور باندې چې کوم دې دې شوبې تمام سټیک هولډرز سره دې د حوالې سره سره راځي متفقه تور باندې کمیشن از لیډ کی مطلب موږ متفقه تور باندې مطلب په دې حوالے سره لیسټیشن کو دایره پر باقی موږ بجټ مې خیر چې ما په دې حوالے سره موږ فرضت قانون سازي وکړو.
د نوموړي د وینا سره سم څنګه چې په دې قانون کې د دې د ادارې لخوا کار وشي نو زر در زر به د صوبایي اسمبلی نه منزوروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو بلوچستان کې د حکمران ګوند نېشنل پارټي یو مخکخ غړی او سېنیټر میر حاصل بزنجو ویلي چې د دوی حکومت لا هم د لادرکا کړل شو کسانو د مسلې د حلولو د چیلنج سره مخامخ دي. نوموړي دا خبره د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپرس ټریبیون سره په یو مرکه کې کړې ده. هارون باچای غټ ټکی درته وایي.
د بلوچستان صوبې د حکمران ګوند نېشنل پارټۍ مشر سېنیټر میر حاصل خان بزنجو ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي مخکې له دې چې پروسه کال د یادی صوبې حکومتي واک ترلاسه کړي ګوند یې ځان ته درې مهم اهداف وټاکل. اول دا چې په بلوچستان کې د خلکو په زور د غیبولو او دویم د لا درک کړل شو کسانو د مړو موندل کېدو لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. سینیټر بزنجو ورځپاڼې ته ویلي د ده د پارټۍ دریم مهم هدف دا و چې د بلوچستان صوبه له هغو متوازي ځواکونو څخه خالي کړي چې د ده په خبره د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنټ یې تر شا ولاړ دی. نوموړي زیاته کړې که څه هم پارټي یې فکر کوي چې د دغو اهدافو په ترلاسه کولو کې یو څه پرمختګ کړی خو په خبره یې چې د لا درکه کسانو د مسلې په حلولو کې لا هم بریالي شوي نه دي. د نېشنل پارټۍ دغه مشر وایي په بلوچستان صوبه کې د کسانو د لا درکه کېدلو مسلې کله یوې خوا د بلوچستان خلک ځورولي، نو له بلې خوا یې د پاکستان ریاست هم له یو مشکل سره مخامخ کړی دی. سینیټر بزنجو هیله ښودلی چې د پاکستان ریاست به د بلوچستان صوبې د حالاتو صحیح ادراک او ورته د پیښو مسلو د حل په برخه کې هغه رنګ چې لازم ده مرسته وکړي. بزنجو ایکسپریس ټریبیون رسپانې ته ویلي، زه فکر کوم چې د پاکستان سیکیورټی اسټابلیشمنت په بلوچستان کې د حکومت پر وړاندې د اغېتوب مسله جدي نه ده نیولې. د نوموړي په اند د بلوچستان عام اوسیدونکي دي چې د دې صوبې د نام نه د پیښو په دوامداره توګه قرباني کیږي. بزنجو په مرکه کې ډاډ ښودلی چې په بلوچستان کې یاغي ډلې هیڅ راتلونکی نه لري، او دا چې دوی به د خپلو ستونزو د هواري لپاره هرومرو له حکومت سره د خبرو پر میز کښېني. نوموړي دغه راز ویلي چې په بلوچستان کې روانه وسلواله شخړه په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف له پیل شوې نړیوالې جګړې سره تړاو لري. د بزنجو د وینا تر مخه په بلوچستان کې د حکومت پر ضد یاغیتوب د دې سبب شوی چې د 200 تر 250 پورې بلوچ وګړي ووژل شي او شاوخوا 600 نور ورک کړل شي. په بلوچستان کې د حکمران ګوند نېشنل پارټۍ د مشر همداراز ویلي، زه فکر نه کوم چې آزاد بلوچستان د سیمې د هیوادونو لپاره د قبولیت وړ وګرځي. د ده په خبره ګوند یې پریکړه کړې چې د پاکستانی فیډریشن د یوې برخې په توګه به په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
بجول کې د پولیټیکل انتظامی د امنیتی وجوهات لمخې د موټر سایکلونو په ګرځولو بندیز لګولې. ځایی اوسیدونکو ویلي چې په کار د حکومت دا پابندي لري کې، ځکه چې دوی له دې کبله د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. خلک وایي بی امنی جوړونکي کسان معلوم دي، او د موټر سایکلو په ګرځولو بندیز لګول کومه فایده نه لري. شنواز ترکزی په رپورټ دراوري.
په باجوړ جنسۍ کې د موټر سایکلونو په ګرځولو د پولیټیکل انتظامیه لخوا بندیز لګول شوی دی. پرون یې د موټر سایکلونو نیول هم شروع کړل، او ولس خپل موټر سایکل په کورونو ودرولې. سید الله د یوسف آباد باجوړ اجازه اوسیدونکي دی، او هغه خپل د موټر سایکلونو بارګین لري او وای یاره
زموږ روزګار ته خو ډېر زیات تاوان رسېږي، ځکه چې موږ یې خپل تر تا ته ولي دی. هغه مراسم د پښتون په څیر دا غره موټر سایکل راځي دی. هغه مراسم د پښتون ولاړ دی، او د کور خرچې دي تاسو نن سبا ښه معلومې دي. دې ځای کې خرچې دي د حکومت د مهرباني
د بارانی کنډو سلارزو اوسیدونکو سرتاج خان وای چې حکومت کله هم غریب اولس ته مشکل نه دی آسان کړی، بلکې هر هغه ګام اخلي چې غریبانو ته مشکل پیدا کوي. ناصر خان د علیزو اوسیدونکو دی، او په خار باجوړ جنسۍ کې خپل روزګار کوي. هغه وویل چې موټر سایکل به په ګټه وړي، اوس د ګاډو خرڅونه ډېر زیات دي، نو د ګټې نیمایي برخه خو په ټکسي ګاډو کې مصرف کیږي. د توتی خان په صدیق آباد پاټک کې د موټر سایکلونو مصری توپ مستری خانه وه. له دې وروسته مو د پولیټیکل ایجنټ باجوړ ایجنسۍ سره رابطه وکړه، نو هغه دفتر کې نه و. خو د انتظامی چارواکو په وینا چې ګنې په موټر سایکلونو پابندي د امن امان د صورتحال د خرابېدو پوجا لګول شوی، او ممکن ده چې ګنې دا پابندي تر د روژې د میاشتې پورې وي او بیا اوچته کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو د پښتو موسیقي په اړه باندې تاسو یو رپورت دراورو. پښتانه هنرمندان وایي چې د انټرنیټ او یو ایس بی د استعمال له وجې خلک اوس په پیسو د سندرو کې سټي او سی ډیز نه اخلي، چې د پښتو موسیقي مارکیټ ته تې نقصان رسي، او کېدای شي هم د دې وجې نه روان اختر ته هم داسې ډېر البومونه راونه وځي. په دې اړه هارون باچا درته رپورت اوري چې د کرن خان په یو سندره شروع کیږي.
په داسې حال کې چې د پښتو موسیقي مینوال هر وړوکی اختر ته د پښتو سندرو نو البومونو ترلاسه کولو ته سترګې په لار وي، په پېښور کې پیژندل شوی سندرغاړي وایي نږدې ده چې د آډیو البومونو جوړولو او مارکیټ ته د ورکولو لړۍ نوره وتړل شي. کرن خان چې اختر ته نوی البم جوړ کړی وایي ښایي دا یې اخرنی کیسټ وي، او له دې وروسته به یوه سندره تیاره او د انټرنیټ له لارې له خپلو مینوالو سره شریکه کړي.
هیڅ ما تخکاری نه چې څوک البم کوي. هغه بله ورځ راسره سره فراز ملاو شو، هغه راته وویل چې زما البم به راځي. او زما دغه یو البم ده چې مینوال زمونږ دومره دي ټول تپوس کوي چې یار اختر له به البم راځي او څه یې نوم دی او دا او هغه. دوی ته دا پته خو نشته چې د البم خو دلته چې کوم دکانداران وو هغه ختم شوي دي یا دوی نور څه کارونه شروع کړي دي. بل لري ټیپ دا کیسټ چې د دې جدا کمپنیانې به وي هغه هم ختم شوي دي. ډېر زیات لوی نقصان دی هنرمند ته هم، او بلکې دغه زمونږ اورېدونکو دي چې هغوی دغه نیټ نه لري، ټي وي نه لري، بل څه لاره ورته نه وي، نو هغوی ته به دغه نوې موسیقۍ دا سندرې څنګه راځي.
یو بل پیژندل شوی پېښور میشته سندرغاړی سرفراز چې اختر ته یې البم تیار کړی وایي یوه ځایي دکاندار ته یې په وړیا توګه د دې لپاره خپلې نوې سندرې ورکړې چې مارکیټ ته یې ورته وباسي. په پیښور کې د کیسټونو او سی ڈی گانو د تر ټولو غټ دکان اوډین میوزیک هاوس مالک حاجی شاهد خان بیا وایي چې د یو ایس بی او انټرنیټ له لارې د موسیقۍ اورېدلو مخ په زیاتېدونکي رجحان دې مجبور کړی چې د کیسټونو خپرولو کاروبار پر ځای کوم بل کار ته لاس واچوي.
زمون کاروبار له کوم نقصان ملاو شوی دی کنه، او د موږ ریکارډ د یو ایس بی د وجه سره خپل موبایل کې موږ ریکارډ ولګي خپل کاروبار هم کوي، اور مو کم وخت بسونو کې خلک تلو کنه یا خپل گاڑی کې سفر کولو، تو هغه دا حساب وو چې کیسه بیا څه دې باورې دو تو څنګه ټول بس یو ایس بی مو بس یو غوډه لږ کې څه دوه کې څه دوه کارو کې پاکستان تا ته پته یې کنه چې نشته کومه قانون
دا چې په پیښور کې سندرغاړو د پښتو کیسټونو او سی ډی ګانو بازار د لمنځه تللو ستونزه څومره جدي نیولې او په اړه یې آیا دوی له حکومتي او یا هم غیر حکومتي ادارو سره خپل تحفظات شریک کړي او که څنګه، سرفراز وایي یو څه کوشش یې کړی خو د ده په خبره چې کارګر ثابت نه شو. خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې په صوبه کې له کلتور او موسیقۍ سره تړلي کارونو د پرمخ بیولو لپاره هنرمندانو ته مناسب اسانتیاوي برابر کړي. دوی همداراز د پښتو ژبې سندرغاړو ته توصیه کوي چې د خپل هنري کارونو د عصري کولو او د خپل سیمې او نړۍ خلکو ته د رسولو په برخه کې پر نویو امکاناتو او لارو چارو غور وکړي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، په ننګرهار کې د شپاړسو ټیمونو ترمنځ د کرکټ د شپې ټورنمنټ پیل شو. په دې ټورنمنټ کې به هر شپه دوه ټیمونه د دولسو ورنو لوبه کوي. برخوال ټیمونه او د دې ټورنمنټ جوړونکي خوشاله دي چې د روژې په میاشت کې جلال آباد ښار کې د شپې د کرکټ داسې سیالۍ برابروي چې ځوانان پرې مشغوله او د هغوی تفریح وکړي. باز محمد عابد پی له جلال آباد رپورټ لري.
دغه ټورنمنټ چې د جلال آباد ښار سراج العمارت بن کرکټ لوبغالي کې د سیشن بی نه په شپه پیل شو، نولس شپې به دوام وکړي. د افغانستان په ختیځ کې د کرکټ بورډ مشر قرار عزیزي د شپنی ټورنمنټ په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
په انټرنیشنل کرکټ کې هم اکثره چې د شپې ټورنمنټونه ترسره کیږي، دا یو ضرورت دی. ځوانانو په تشویق کې ډېر مهم رول لري او دغه افتخار د سپینغر زونو کړلو او دغه ټورنمنټ مالی لګښت دی د افغانستان متحد ملت ګوند په غاړه باندې اخیستی دی او دغه ټورنمنټ به د خیر سره تر اخره پورې دوام وکړي. شپاړس لوبډلې دي په دې کې، دغه دولس ورځې لوبه دی.
د کرکټ یو تن لوبغاړی خوشاله و چې د کرکټ د تمرین لپاره ورته د شپې لخوا زمينه برابره شوې ده.
زما نوم نعمت شاه هډوال دی. په دې روژه کې د ورځې کرکټ نه کیږي چې د یو میاشت مونږ ونو کړه کرکټ، نو زمونږ دا وجود چې دی شال پاتې کیږي. اوس چې مونږ ته دا زمينه برابره شوې چې د شپې لوبه وکړو، نو زه ډېر زیات په دې خوشاله یم او بل زمونږ وجود دې سره جوړي.
دغه ټورنمنټ ته د کرکټ پر لوبغاړو سربیره ګڼ شمېر مینوال هم ورغلي ول. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم یو له هغو څخه وو چې د کرکټ لوبه ننداره کوله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د روژې مبارکه میاشت او د ورځې خلک شي کولی چې دغه لوبه وکړي. تږي کېږي، دلته خو ګرمي ده او د شپې ښه موسم دی چې د تراو نه وروسته دوی راځي دغلته او دا ساحه ښایسته روښانه کړې ده او دلته د شپې لوبه کوي. زه واقعا هم ډېر خوشحاله شوم.
د یادولو ده چې په دغه ټورنمنټ کې لومړۍ لوبه د ختیځ کلب او صفا راډیو د ټیمونو ترمنځ پیل شوه. د کرکټ مینوال خوشحاله ول چې د روژې په میاشت کې ورته د تفریح زمینه برابره شوې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک.